وما ورز دا ونی مهمه پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی بلی و مې ورسته مو هرکلی کوم. دا ونه ګوري چې راتلونکي کال ته کلونه پخوا مړې شوې نجومۍ څه وړاندوینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وار ځمکې ته پیغام را رسولی. له دې هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمان له ناندریو تر څنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تېرو ونې د مسایلو تود ټکی. نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونزی او همکارانې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جان کونسلا از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه د دیلی برسانه.
د جمهوریت دو وقت څوک ندی پاتې. جمهوریت سفارت په افغانستان په هند کې خپل ماموریت پای ته رسولی دی، هغه بند شوی دی.
د اوس هم زموږ کونسل په بامبی کې او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې دي په سفارت کې. د اوس ما خبرې شروع کړې، دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلن دپاره د تونل او ګالري کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نوي فیصد کار شوی. کمپیوټریزي باید ډېره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډلمشر د مرستو ټولولو کمپاین. حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه اویا زره ډالر راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
ده دا خبره هر چېرته کوله چې کېدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
نه اسلام مانی، نه دین مانی، نه جرګه مانی. په لاس کې ټوپک اخستی دی، په لاس کې خلک ساتلی دي. اوس به دا ولس قدمونه در پسې اخی. درکته خبرې مې ځغلی پرکتک به زموږ د افغانان زموږ د پښتانه ناست دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي، طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په وینا یې ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللی ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له اته سوه ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار، هر ډول زده کړو، پارکونو ته په تلو، سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو تر څنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونزی پر خپله فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي، تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نوی ډیلی کې د افغانستان جمهوری اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوی ډیلی او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت منګ تړلی دی. یو د هند خوا عدم توجه وه چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکار شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې سم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیستی دی. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفتیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلوی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته ترسره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځې شپې دي روان. څلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي، نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني. ولې هغه ډیپلوماټان چې پخوا یې د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي، هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند د خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو، د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونزی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو، موټرو، ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسولیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو، د نجونو د تعلیم، د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو، د نظام، د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له درویش زره کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اتر څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډیر زر به نورې څاګانې تیاری شي او په آینده کال کې به ډیرې څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس د کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتره باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخواني حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خنډ پېښي، جنجال پېښي، نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پېژندل شي. یاده مشکل ده، یاده مشکل ده، دې کې د رسمیت پېژندلو خبر نه څه.
بل بل خوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتلی چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $70,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $2,500 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 منگا پا لاس انجلس او تقریبا $10,000 منگا پا فینکس کے مرست دے افغانانو ورونو نا راتو لکڑلا. نو انشاءاللہ پا دی امید چے پراتلون کو ورازو کی ہم زینی برنامی لرو چے آلتم افغانان پا دی دی خیر کار کی ونڈا وخلی مرستا ہو کی
افغانانو یہ تود ہر کلے وہ کر دا دغک تیلا بیک ہوئے لہو پا لزگو نظر ڈالر مرستا ور سر کردی دا دری غنڈی کردی دی او دا دی رادا دا دا چی زیر نوری غنڈی ہم ہو کی پا امریکا کے او بیا ارادہ لری تصمیم لری چی برطانی تا ہم یو لند سفر رے والا نا مند ہو کی نوال تا ہم دا افغانانو سر او گوری او دا 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 پا وطن کی دا راستان شو وطن والو سر دا مرستا غق او پیغام حقی تا ہم برسوی.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان را شړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت 40 ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2 میلیونه افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورټ جبري کولو له لارې 30,000 پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2 میلیونه افغانان په زور د خاورې نه وسړي دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو. دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ. نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پر لته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له 40 ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لانه ده منلې او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستانو مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي. ورکی ازادي خلاص یې کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ 12 کانفرنس ته ورټول شوي وې. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و. د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري. حکومت اګلاره چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وی بلې جګړې ته لاره پرانیزي
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي. دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برېټانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا لپه د مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وویستل شي.
ان مای اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله ان هی یوز ټو سین پښتو د ټوپک په زور راغلي ده، ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ څرګندونو غوسه کوي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یوناما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیری ونی برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استاد احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازي ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلیم الله افغان د پاکستان په رابطه تند بیان کې دا هیواد یوه فاشست اداره بللې او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نعره بیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله کني په حقیقت کې خورا معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق دپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د شپاړسمې ګالرۍ د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړو نن منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه یې د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 113 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په 2 کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د دې کار شروع شوی موږ ولاویت تونل او شپاړسمې ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. هلته هوا مناسبه ده، هغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سالنګوک چونل ته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً دپاره د تونل او ګالوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل 98% کار شوی، کانکریټیزي به ډېره زر خلاصه شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1940 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لاري 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخته ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
ہم نے یہاں بڑے بڑے نعرے سنے، لڑو برو لڑو برو لڑو برو، اور نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر ہو لرم در بدر ہو نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملتپالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبري هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لر او بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن، د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېد او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو، نو ولی هغه استاد نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو اوشلول. نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جمعه زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذهب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وایه چې لر او بر در پدر مولوی صاحب کستا پدی ایمان وی کستا پدی عقیده وی چه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره نو په ایمان د سره سری حساب درسره وسي که دلته نه وسي د خدای په حضور کې به درسره کیږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسی زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالباً د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د منګ ستونی وشکیدل بیا یې وایم د دې نظام پر اساس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو خیر د کوم په زندان ته لاړ څو موږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم. هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه چایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي. تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې له دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صبح پنجاب تروان یو اول دا مزدوری لگو نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی ولی منگا زندل کیگو ولی منگا رسوا کیگو ولی دا منگ سر دا بد کیگی او دومر خلق پادا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو ورزولو لزی گنو چت اولو لزی لوڈنگ انلوڈنگ لزی دل بدا پارم سوک ڈاکی او دا سل یونیم سل روپے چیرین ده پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی دا کم خبر دا دا چاوکم دے منگا صرف دے خبری دے منگ تا وضاحت اوپرے کی چیر پنجاب تیرے دا منگا دے ملکی سن دا منگا پاکستانیان نیو منگ چی پنجاب تا دو کدا اٹک پپل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تا اوڑو
چی کچری دا اٹک پا دروازہ بانے پنجاب تا پا اختو بانے بتا کلیرن سرٹیفیکیٹ لرے نو آیا دا پنجاب نے چی کم پنجابیان خیبر پختونخوا تا را اٹک پا دروازہ را دد نکی گی اغیو زدان سر کلیرن سرٹیفیکیٹ خیبر پختونخوا تا را اوڑی در پختنو نه د پاکستان تر پختنو پختنو در سر نه ډیره خطر را کړی. پنجاب د سر نه غټه خطر ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلی چې د پاکستان ریاست د پختنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریصه محمدي چې دغه کانفرنس کې د پوښتنې لپاره پورته شوی و اسد دورانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولې او د افغانستان په وړاندې کې دغه په رول څرګندونې کړې.
چېګونه میګا ما رفتی با ریګر صحبت کردی و توافقی
زفر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم.
نه
شما سوال تان پرسنت
میگم سر سوال میگم میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس
ایسرائیل جنرال پورتولر نیز رسانه که در قریسا محمدی در اقدام پا داسی حال که ستایل شوه چه تر دی ورانده پا فرانسا که هم یو افغان زوان در پاکستان در پاوز پا خوانی مشر جنرال باجوه سره لفظی شخره کرده با. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لاره او برکې کله کله ډېرې ښکلې غوټۍ واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانیستې او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جوماتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخې پرېږدي.
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي خو که چېرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنې له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنې دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او کسام نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوې هم دي. هغې باور درلود چې نړۍ به په 1599 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي خو د 2003 کال لپاره یې په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تېره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي ایس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینسپوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډېره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینسپوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره. د ازادي ملما
تاسو درنو اوریدونکو د اساري رادیو ملمنې ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال ملمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقه عجایب ځای لیدلې وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. له دې سره به په دې خواله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورني نوم په اړه راته ووایي.
شای فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته زی دا کچیر تاسو کنده تلې یا هم یو څه بلدیا تر سره لري دا چهل زینا او دا خرقه او دا ځینې مذهبي شان چې دي دا کوم نفر فول جوړ کړی دی یا هم راوړی دی دا ډیر مذهبي وخت څخه دا نفر عجایب سي نکنه مې دي سو موږ پاغه کټګوري څخه یو
دا وس چې چیرې د جدلې است تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږیدلې یم. کندهار کې پیدا شوی یم خو تقریبا زما یو لس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایې دی. بیا د ځینو ځکه هغه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه او کله چې موږ کندهار ته تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شوي ځکه زما همیشه ورور غوښتله چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته او زما دولسم صنف شو هغه ما په کندهار کې وایه دغه ځای څخه فارغ شوم بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخستی او تقریبا څلور کاله ته ما درس وایم او استاد راغلم امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلې یاست بیا کابل ته بلاړې بیا بیرته کندهار ته بلاړې د دې سفرونو په اړه راته وایست کله چې له کندهار کابل ته تللی څنګه خوشاله وي خپه وي یا بیرته چې راتلی
کابل کې زه کوچنی را لوسم یم شه او زما مور تر ډیره حد پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې مثلا ته منندوی نه یې شي څه زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډیر خوښ دی که څه هم ملته هغه کم د ښځو لپاره کم زمينه چې وه یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډیر وو خو بیا هم زه په کندهار کې ډېر خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم سر مې نه په خلاصېږي خو ساعت مې هلته تېر و او په کوچني رالو سوی یم د کابل کومه فضا چې وه یا هم کم ژوند چې و یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه د ښځو لپاره هغونه ازار او وضعیت هم و مثال په انګلیسي ژبې کورسونه ته بتللو یا هم د مکتب په لارې کې کم ازار او کم اذیت دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم کال درس وایه په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه هم ډېره راضي وم او دغه د فضا څخه هم ډېره راضي وم او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې و یا هم د ترکیې سفر و یا هم بیرته کزاکستان قرغزستان ته رالمه یا هم اوس رالمه دلته یا هم هلته کوم پروجیکټس چې و د ومن د پروموټ لپاره یا هم کوم ځینې خدمات چې و فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډیرو ځکه کابل کې نفوس ډیرو موږ شاید نسوای لیدلی کندهار کې نفوس لږ او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري دوغوی تعداد هم ډېر محدود و نو دوغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلود یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و یا هم کوم سفر چې او زه ډېر به حتی ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته موږ ولاړو کندهار زه د دې څخه ډېر خوشحاله ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیره کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار اولی نه، خو زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې راغلم زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ په امریکایي پوهنتون کې مو درس ووایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې یا هم تر اتو میاشتې پورې اول کوم پروسه چې شروع کیږي، لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمستر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلي. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، زما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم اینڈ ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشتې کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګیو چې جنجالونه را مخته شو، بیا هغه ما پریښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې دی.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس دوام ورکوئ؟
سل فیصد. زه غواړم چې زه خپل په درویش کلنۍ کې زه باید خپله ماسټري ولرم. سو اوس د پاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه، نو یو څه ځکه کله چې دلته سار دی، هلته ماښام دی، هلته ماښام دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو وانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلی او حتی ماستری واخلی، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لوینې کې مې انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څومره سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وا هغه ما ورکړله، که هغه په رستوران کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بیکاره کښېنم. یوه خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو، موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل لپاره، ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید من حیث د یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې، هغه پر موږ باندې بند شو. او دلته د کم دولت چې تا کم سپورت کی، هغه یا هم تر درې میاشتې پورې، یا نهایت چې ډیر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې. نو ما کار ته ضرورت هم درلودی او ما غوښتل چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم. ډرایوینګ مې پاس کړم، دا وکړم، هغه وکړم، ګرین کارت اپلای وکړم، سوشل سیکیورټي مې واخلم، ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم، ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه، دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي. نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځانته کار پیدا کړم پارټ ټایم، او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ټرانسفر کړم، د خپل کریډیټ سیم پدې. او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګري څخه ما ومني. زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړله، درې نفر زما مخ ته ناست وو. نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړل، هغه وخت زما درې هفتې. نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم، دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه. ما چې ټوله شانو دوی ته وویله، دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاک شول چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ، زه ولې په کار پسې ګرځم؟ یو نو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم، او فکر کوم چې کوم چرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودي، یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم، د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله، شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله. دوی ورځې وروسته دوی ما ته زنګ ووهلې چې راس زموږ سره کار شروع کړه. نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال من حیث یو ګرسونی یا هم من حیث یو، هغه ما ټوله کینسل کړله، ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني.
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست، ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه؟
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یوه نقطه یاد کړم، هغه دا ده چې زه چې کومه رشته وایم، یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن، هغه تر دغه وخته پورې چې ما هلته درس وایه، ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو. نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي، چې هغه آخري کال وو، چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو، یا هم مثلا څنګه ظاهر شو، څنګه خبرې وکړو، دا اوس شروع کېدی چې زه دا دی اوس دلته رالم امریکا ته. د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو، چې په هغه کې خوشبختانه زما ډېری نوښتې په ډېری لوی لوی ویبسایټو کې پبلش شوي دي، ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي. او دغه څخه سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم، یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې، هغه ټول از ما خپل دي. سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم، یو څه ورسره معرفي سوم، هغه وخت زما یوازې علاقه ورسره پیدا سوه، هغه غو زه نه پوهېدلم څه وایم. کله چې زه دلته رالم، نو اول کال څخه زما ځینې انټرویوانې د سیما نیوز سره دي. نو هغوی سره هم ما یو ډېر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړی دی، خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله. خو دغه وخت څخه به ما مثال خپله کامرا اخیستله، خپل ټرایپاډ راشي به مې اخیستی، یو موضوع به مې ټاکله، او د پوهنتون کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې، تر عزیز ما سره کښېني. سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپله کوشش وکړي د ایډیټ څخه نیولی بیا تر کمرې تر مخه پورې، بیا تر موضوع جوړونه، یا هم د هغه سکریپټ نوشته کول، یا هم کوم سوالونه زه تهیه کوم، د چا څخه زه باید پوښتنه وکړم، بیا د هغه پبلش کول، یا هم زما یوټیوب چینل، یا هم زما ټیک ټاک، دا ټول هغه شانو چې د علاقې په اساس باندې ما مخته بوتلله. زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت میډیا باندې راځم، او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم. نو زه په هر شي کې مهارت ولرم، دا به زما لپاره ډېر ښه سي.
د خلکو غبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
شه په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې باره کې، ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بېحده اخته یم، او زما تقسیم اوقات یې هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته وایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل دغه سره سره کم د کمی جامعې سره یا هم د کمی ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده، او هغه ډیرو څه ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهرې ده دي. که چیرې هغه ظاهریږي هم هغه باید په یو لمچ کې اوسي، او که چیرې د هغه لمچو څخه هغه یو څه لږ حد پورې ووځي دوی لپاره د منلې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني. صحیح. اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله، دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې، او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده، ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته، خپل افغانانو ته، دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري، او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې، هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده. هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی، او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد دی کوم څه یې جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته، دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي. هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم، ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم، یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتنی ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
کله چې ما وړول او دا مې پریښودل، دا د تسلیمي معنا نه لري.
ګوري شس ما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کوم. سیدا سم ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کوم، یا هم دا یو لیتس سی چې تقریبا څو کال کیږي چې زه درس وایم نه، لایک ډیر لاس کال څو لاس کال کیږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سیدا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو، او دغه معرفت وو، او دغه ټارګټ و چې باید پښتانه په خپل ژبه باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ چی شي وو، چی شي سوله نن ورځ په یوه چې څه وایم. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې، اوس مثال دا ډېرې کسان چې وایي پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جان کی هیڅ نه دی. سیده موږ شفقه غوندې ماشالله دی، ورسره یو شاعر لر چې هغه د جنگ په باره کې یو ډیر شایسته شعر ویلی دی. په جان کی هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوي، زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته یا هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي، هغه اصلي لامل ستاسو د شاتګ دی. په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز د دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای، هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي، لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډیره لیري کړم د خپل کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصرفیت چې رښتیا درته وایم، ګوري شای یو انسان چې دی نه، خصوصا یو شزه چې د کمی ټولنې څخه راځي لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټول پوهیږو چې غر هم یو وخت ماتیږي نه، یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې آخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول د هغو کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوو، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره وه یا به هم زما سره هم نظره کسان راسره وه، دا ټوله چی شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکړم د خلکو په منځ کې، او کم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې بحث وکړم. خو بس په ډېر واوښتې، مثال یا چېرته وایي دغه د اش زی دی دسې سي او اش زی دی هغه سي ده، ډېر بحث په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کمه لاره چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنګ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سینټ په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمی سوې. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د نجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله نه. زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دی سمه زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دی هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمېږم. خو کم لاره چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته واړوم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي هغه یو څه وخت لپاره چې یا سپیس یا هم وقفه یا هم دمه چې ده هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه دي چې ما په دې څوارلس کاله کې یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره بې‌نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کومه زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتابونه ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډېر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دغه کتاب دی د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویو کوم، شاید هغه یوازینی دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېری کسان وایي چې ښه ده، مثلا تر نورو کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې صرف ساده د یو انسان ذهن ډیر روښانه کوي. کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیر ښه نه و، زما پښتو به حد خراب و. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړی، ما به حد ډیر ضرورت درلود چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم بیا خلکو ته ورشم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمد شاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز دي چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډېر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډکتي که چېرې تاسو شاته متوجه سي، ځکه فرق نه کوي چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته هر دقیقه ګورم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دغه خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډېریږي اضافه کېږي، هغونه د هغې ژبې فصاحت او بلاغت سمېږي. نو د کتابونو مطالعه ډېره، ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې ګورم. اوس یې بیخي ډېر ګورم، ځکه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید د دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تا تاسې په کندهار کې وزیږیدئ، کابل ته ولاړئ، بیرته کندهار ته ولاړئ، هند ته ولاړئ، بشکیک ته لاړئ، منظور مې قرغزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بېلابېلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایئ چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه هغه سومه. زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نه سومه. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال څادر بنو. فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو، هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو. داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدله. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان که چیرې تاسې یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی د هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا شل یا پنځه ویشت کاله یا هم شاید دېرش کاله به کېږي چې دوی خپل ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا سوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل سوي دي. صحیح ده، د دوی په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې اویا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه بېحده ډېره کلچر شاک کېدم، بېحده ډېره.
پیشگیریا کزستان سولم سپنا نکو چلائی کٹھ مت پورے ماں جوڑ دے چلائی کٹھ